وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. په روان یو ساعت کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. 19 پروګرامونه هم درته خبرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. سر کې د خبرونو سرچکی. چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملوشو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. په بامیان کې د جنوبي آسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال یا نندارتون نن پرانیستل سو، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایې په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملوشو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د کونړ امنیه قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې دوه افغان سرتیر وژل شوي، درې ملکیان او اووه نور سرتیر ټپیان شوي دي. ښاغلی سید خیل د پاکستاني ملوشو د مرګ چوب لپاره نه خبري وشوه، خو زیاته کړه چې په دغه نښته کې د پاکستاني ملوشو درې پوستې سوځول شوي او ګڼ مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. څه موده وړاندې د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې هم د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه چې یو افغان سرحدي ساتونکی پکې ووژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو د وایروس سره مبارزه پیاوړي کړي. دې سازمان پرون دوشنبه وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغو کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند سونا باری ویلي افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د وایروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې په وینا روان کال په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو نوښت او په افغانستان کې اوه تازه پیښې لیدل شوې دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د هغې بهرنۍ میرمنې برخلیک له هم نه دی څرګند چې پرون په کابل کې تښتول شوې ده. دا میرمن چې ویل کېږي د جرمني تابه ده پرون سهار د کابل د قلعه پت الله په سیمه کې تښتول شوې ده. تر اوسه د دې میرمنې هویت هم نه دی اعلان شوی، خو د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ویلي تښتول شوې بهرنۍ میرمن د جی آی زیډ په نوم د جرمني موسې کارکونکې ده. په سیمه کې یو تنانی شاهد ازادي راډیو ته داسې ویل:
میز دا دکان شیشه بوده، ما هم که مردم هم اینجا قول مقاله کرده گفتم اینجا دا داکسن، گفت نه از داخل دفتر بر آمده بودن می رفتن. گفتم این پیشریش کلولا استاد بود نفرهای مصالح، گفتم اون تاش شیشه را مایده کردن دختر خارجی را گرفته رفت.
پرون په کابل کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ښځې د تښتونکو د موندنې هڅې اپیل کړي دي. قلعه فت الله د کابل ښار یوه د ګڼې ګوڼې سیمه ده چیرې چې زیات بهرنیان اوسیږي. په بامیان کې د جنوبي آسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال یا نندارتون نن پرانیستل سو. د دې ولادت اطلاعات او فرهنګ رئیس کبیر د درس نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د شپږو هیوادونو څلورش فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې تر اتو ورځو به دوام ولري. هغه ویل چې نندارتون ته وړاندې کیدونکي فلمونه پر هندوستان، نیپال، فنلند، بوتان، مالدیب او سریلانکا هیوادونو پورې اړوند دي. بامیان سمو د مخ کې د جنوبي آسیا د همکاریو د سازمان یا سارک غړو هیوادونو فرهنګي مرکز وټاکل سو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دریش په افغاني شل پله، یو یورو نش په افغاني دیر شپله، یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغاني شپته پله، یو سعودي ریال شپږ افغاني پنځه شپته پله، او زر ایرانی تومان اتلس افغاني شپته پله. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رای په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. دا په وروستي دوه کلونو کې د سوریې په اړه د امنیت شورا لومړنۍ مسوبه ده. د دې وړاندیز تصویب د روسیې، امریکا، متحده ایالاتو، سعودي عربستان او ایران د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د سوریې جګړه پای ته ورسوي. د سوریې شخړه چې تر اوسه پکې 240 زره کسان وژل شوي، دا مهال په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري ناورین ګڼل کیږي. په پاکستان کې په دوه هوایي حملو کې 15 بیت وسلوال وجل سوی دی. د پاکستان د پوسټ خبر پاڼه وایي و حمله په شمالي وزیرستان کې وسوه چې 15 وسلوال پکې وجل سوی او د چاودونکو موادو یا وزیر مپکې تخریب سوی دی. بل حمله په خیبر ایجنسی کې سوی چې 15 وسلوال پکې وجل سوی دی. په قبایلو کې د پاکستان د پوسټ تر دې حمله ورځ مخکې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون لږت لږ اتلستانه ووجل سول. د ازبکستان امنیتي ځواکونو د هغو دوو ښځو په لټه کې دی چې ښایي د انتحاري حملو نیت لري. رپورټونه وایي پرون دوشنبه زرهاوو امنیتي کسان د دې ښځو د موندلو لپاره د ازبکستان فرغانه ولایت ته واستول سول. د ازبکستان د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ټول د دې ښځو د موندلو لپاره ټوله سیمه کلابند سوې ده. د دې چارواکي په وینا پولیسو ته د داسې دوو ښځو په اړه خبر ورکړل سوی وو چې سپکه وسله او لاسي بمونه ورسره وو. دوی د یکشنبې په ورځ یو کور غلا کړی وو او بل کور ته د غلا لپاره ورلوېدل لیوی خو ترغلا مخ کې تشتیدلې وي. پولیسو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړی چې دا شزي حمله کولای سي او د دواړو مشکوک شزو رسامي سوي عکسونه د شهر پر لارو کې بند کړی دي. د ازبکستان پولیس وایي داسې څرګندېږي چې د شزو د انتحاري حملو ځانګړي کمربندونه تړلي دي. امریکا د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو د وزیر شجاع خانزاده وجل پکلک وغندل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یکشنبه د ورځې انتحاري حمله چې د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکښې وژل سو پکلک وغندله. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبر اعلان تول.
The United States strongly condemns the terrorist attack on Punjab.
The United States Punjab Chief of Staff 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 Chief او د ټالنت په مرکز بینکا کې پرون دوشنبه په چاودنو کې لږت لږ اتلستانه ووژل سول. ویل کېږي چې بم په یو باسکال کې ښودل سوی او د هندوانو د معبد مخې ته انفجار وکړ. د چارواکو په وینا د زخمیانو شمیر تر سلو زیات دی او یو شمیر بهرنیان هم پکې شامل دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ټالنت د صدر اعظم مرستیال خبر اعلان ته ویلي موږ نه سو ویلی چې دا حمله سیاسي اړخ لري خو زموږ د اقتصاد خرابولو لپاره سوې او موږ به یې عاملین ونیسو. پولیسو ویلي په مکه د نور بمونو د موندلو لپاره په تلاشي لګیا دي. دا وتر دې مهاله لازادي راډیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
خبرونه مولا اسادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې وګورئ. اسادي راډیو ډاٹ کام مو د وی پاڼه پاته ده. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولا دې خبره وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره قوي او مستقیمې مرستې وکړي. د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګانو رئیسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق بلل. په دې اړه یو ریپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اورئ چې ایران او لویدیز هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو وروسته مسکو او تهران د خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د اونیزو پروګرامونو څخه تاندې څانګې او نیمه نړۍ پروګرامونه خپرو. دا د آزادې رادیو ده. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې جګړه تر ناوخته پورې روانه وه او تر اوسه پکې دواړو خواوو ته دوه تنه وشل شوې دي. په دې اړه له سیمې د آزادۍ رادیو د خبریال رپورټ اورو. یادونه کوو چې دا رپورټ پرون ماښام چمتو شوی.
د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او تر اوسه په کې له دواړو طرفو دوه تنه وژل شوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړۍ لواء قومندان جنرال ولی خان شینواري ازادي راډیو ته وویل د ماسپښین دوه بجې وې چې د چترال اړوند د ارندو په یوه امنیتي پوسته کې د خپلمنځي شخړې له امله یو تن پاکستاني سرتېری وژل شوی. له پیښې نیم ساعت وروسته پاکستاني سرتیرو د افغان سرحدي پولیسو په پوستو ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو هم ورته ځواب ورکړی دی.
د پاکستان په یو پوستا کې چې دا خپله د ارندوی په بازار کې ده خو مونږ سره نږدې ده، یعنی مخامخ ده. هلته کوم نفر د دوی لګېدلی اوشتل شوی دی په داخل د دوی کې. دوی فکر کوم داسې فکر کړی چې دا کار به دوی کړی وي، که زمونږ پرسونال هېڅ وخت دا کار نه دی. د دې نه وروسته داسې نیم یو ساعت وروسته ډزې شوي.
هغه وایي په جګړه کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د پاکستاني سرتېرو د تلفاتو په اړه هم معلومات په لاس کې نه لري. قومندان وایي جګړه اوس نشته خو دواړه لوري یو بل ته په مورچو کې ناستي او هر شیبه د دې ویره شته چې په یو بل ډزې پیل کړي.
څوک په خپلو موضوعګانو کې دي، یو څه تبادله ده، انداز جانبین شوې ده. دوکلام او دارندوی په مابین کې خو داسې زخمي
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم روانه ده او دواړه لورو ته بازارونه بند شوي دي. هغه وویل سیمې ته نوي افغان ځواکونه چې ملي اردو، محلي پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي رسیدلي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن په کرخه نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دواړو لوریو په یو بل ډزې کړي دي. ارندو د پاکستان چترال ولسوالۍ او دوکلام د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ پورې تړلې سیمه ده.
دوستانو، نن سهار یو شمیر افغان چارواکو ازادي راډیو او نورو رسنیو ته ویلي دي چې په دغه سیمه کې اوس د دواړو لورو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. نیکولایس هایسم په دغه خبره د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. په افغانستان کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند له ښاغلي هایسم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نظر افغانستان اوس وخت څه ډول سیاسي او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. ښاغلی هایسم په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
I think Afghanistan is facing very
زما په نظر افغانستان اوس مهال له پام وړ ستونزو څخه تیریږي. لیول لوري ډیر نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي او له بل پلوه مخالفین افغان ځواکونه ازمایي چې آیا په یوازې ځان د مبارزې توان لري. زما په نظر روښانه ثبوتونه موجود دي چې دوی ازمایل کیږي، خو داسې اسناد هم موجود دي چې افغان ځواکونه په ښه شان سره خاوره ساتي. نو یقینا د یو فرد پایس ویل شم چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی، خو له بل پلوه بیا ستونزې ډیرې وي. او زما په د افغانستان لپاره د 2015 او 2018 میلادي کالونو مدیریت کول په داسې حال کې چې خپل امنیتي وضعیت کنټرولوي یو غټه لاسته راوړنه ده.
کیږي تاسو په هغو برخو رڼا واچوئ چې افغانستان په کومو برخو کې له ستونزو سره مخ دی؟
characterizes the challenges facing Afghanistan is a security challenge.
زه چې کومې ستونزې یادوم چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، هغه امنیتی ستونزې دي چې دا غي پاړه مو خبرې وکړې. سیاسي ستونزې دي چې هغه هم د نوي حکومت ستونزې دي چې باید پرې کار وشي، او هغه څه چې باید پاملرنه ورته وشي د اصلاحاتو منظم پروګرام دی، هغه پروګرام چې د ملي وحدت حکومت په کامیابیدو او ناکامیدو اغیز لري. او بل البته چې اقتصادي ستونزې دي. زما په نظر دا هم مهمه ده چې پوه شو چې روانې اقتصادي ستونزې چې حکومت ورسره مخ دی د ملي وحدت حکومت ستونزه نه ده. دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نشتون او د غټو اقتصادي مرستو سره تړلې موضوع ده چې دا مرستې کمی شوې دي. زما په نظر ډیر داسې واقع کیږي چې خلک اوسنۍ اقتصادي ستونزې د ملي وحدت حکومت سره تړي چې داسې نه ده. هغه څه چې وویل شول او مسولیت په ملي وحدت حکومت تعامل شوی، په کار ده چې حکومت ورته یو قانع کوونکی ځواب تنظیم کړي.
The previous government of Afghanistan
په دې وروستي کې ویل کېږي چې دواړه حکومتونه پخوانی حکومت او د ملي وحدت اوسنی حکومت د سیمه ایزو اقتصادي مرستو په جلبولو کې ناکام پاتې شوي، نو اوس په دې برخه کې ملګري ملتونه څه رول ادا کولی شي؟
ښه، موږ د آسیا د زړه په د ابتکار رول څخه ملاتړ کوو، خو دا کافي نه ده. زما په نظر سیمه د افغانستان څخه د ملاتړ او توریزم ځپلو لپاره په څو دلیلونو باید مرسته وکړي. زه فکر نه کوم چې توریزم د یوازې په یو هیواد کې پاتې شي. دا په سیمه اغیز لري او په سیمه کې بوخدای بدې نتیجې لرلی شي. زما په نظر سیمه باید په دې برخه کې د افغانستان قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. په دې سربېره موږ په افغانستان کې بهرني جنګیالي لرو، دا د سیمې له هیوادونو څخه راځي او ځینې لودي څخه د سیمې نورو هیوادونو ته ځي. نو بنا اندا انصاف نه دی چې افغانستان دې په ګوښې ځان لاغو جنګیالیو سره چې د سیمې له هیوادونو راځي او یا دوی وراوړي په یوازې ځان په جنګ کې ښکیل وي.
دوستانو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولایس هایسم سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېدله. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ماښام له 2 نه د سهار تر 2 بجو پورې، یعنی د شپې لخوا، په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. خو اوس ازادۍ راډیو اورئ.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه تو شی به ورسته په همدې پروګرام کې.
د روغتیا نړیوال سازمان پر افغانستان او پاکستان ټینګار کړی چې په خپل پولو او سرحدونو کې دي د پولیو یا ګوزن د وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي او په دې برخه کې خپل هڅې پیاوړې کړي. لا فرشتي جلال زینب په دې اړه نور تفصیل اورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو کمیټې خبرداري ورکړ چې افغان حکومت نورو هیوادونو ته د خلکو د تګ راتګ پر مهال د هغوی د واکسین اسناد نه ګوري. دا اداره وایي هغه کسان چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته ځي د دې هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې مجبور نه دي چې د واکسین سند ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان خبر پاڼه د واکسین پر کارکونکو پروګرامونو د وسلوالو طالبانو حملو ته په اشاره وایي. په کندهار کې د واکسین د کمپاینونو په اړه موجود شک په نړیواله کچه د پولیو د خپرولو خطر زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی سونا باری ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې ثبت شوي دي. د دې سرچینې په حواله روان کال په پاکستان کې د ګوزڼې یا فلج 9 او په افغانستان کې 8 تازه پیښې لیدل شوي دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مشر اولیور روزنبار په وروستیو کې وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي او په دواړو هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د چارواکي وویل افغانستان او پاکستان د پولیو د ویروس له امله د ګوزن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع وبلل. اولیور روزنبار وویل موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل شوي اور لمبې د نړۍ نورو برخو ته خورې شي. د پولیو د ویروس پر ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو، خو د دې واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګوزن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي. په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دغه ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي.
خو په عین حال کې بیا په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د تیر کال په مقایسه په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن په پیښو کې کموالی راغلی. دغه اداره د پولیو یا ګوزن د پیښو د کموالي لامل پر وخت او لرې پردو سیمو ته د پولیو ضد واکسین رسول په ګوته کوي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د ګوزن یا د ماشومانو د فلج د څانګې مشر ډاکټر سمیع الله معراج ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دوی په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لسو پر وان میلادی کال کې تر دا مهاله شپږ پیښې ثبت کړې. له خغلی میراج سره زموږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې ترې د پولیو د نوو پیښو په اړه معلومات غوښتي.
پس کال چې 2015 کال دی شپږ واقعې لرو. د پولیو پس بستر واقعات نه که موږ مقایسه وکړو د تیر کال او د سږ کال په دې کې څه کمی راغلی دی ډېر زیات نه. تېر کال په دې وخت کې موږ اته وخت درلود
تاسو ول دغه شپږ واقع چې تاسو ته راغلي دي دغه پیښ چې سب سوي دي د افغانستان په کومو کومو ولایتونو کې دي؟
دا یو واقع زموږ په هلمند کې دي، څلور په فراه کې دي او یو په هرات کې دي.
میرای صاحب، د دې واقع لامل څه دی؟ تاسو اشاره وکړه کوم ولایتونو چې تاسو یاد کړل، دا لیرې ولایتونه دي یا شاید په هغه ولایت کې هم ځینې لیرې پرتې سیمې وي. لاملونه تاسو څه بولئ؟ لامل څه دی چې دغه پیښې هلته رامنځته شوي دي؟
واقع چې راځي ده ډېر داسې ځایونه چې انترلاکسي او نکې مشکل دی، نو لامل دا دی چې ماشومان واکسین نه رسوي. چېرته دوی ته واکسین نه شوی وایي د پولیو، نو داسې واقع پېښ شوی نه وایي اوس
میرای صاحب، د دې پیښو د مخنیوي لپاره تاسو پروګرامونه په نظر کې لري یا څه کول پکار دي؟ هغه ارګانونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې تاسو په نظر کې لري؟
نو مخنیوي د ټول واقعیت واکسین دی چې ټول ماشومان باید واکسین شي. اوس موږ ټول افغانستان کې کار کوي، اوس نن سرتاسري کمپاین ملي کمپاین د واکسینېشن د ګزان په تجربه شوی دی او
افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو یا د ماشومان د ګزند د څانګې مشر ډاکټر سمیع الله میراج سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم کابل ته ځو. زموږ همکار اسد الله لودین د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصره تر ډیره له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږ نوېمې کلیزې او له پاکستان سره د اړیکو وضعیت ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکۍ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په شلمه پیړۍ کې افغانانو دوه لویو امپراتوریو ته ماته ورکړه، خو په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې افغانان ډیر وځپل شول. په سر مقاله کې راغلي چې د افغان ملت حماسه او جهاد د هغو کسانو لخوا بدنام شول چې خپل یې په حماسو او جهاد کې برخه اخیستې وه. اصلاحات ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې لمانځنه باید وشي. په سرمقاله کې راغلي اساسي پوښتنه دا ده چې زموږ د دولت چارواکي دا مهال څومره د سیاسي خپلواکۍ په فکر کې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلواکۍ د اخیستو په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې اوس هم افغان ولس د وخت د ښکېلاګرو سره لاس او ګریوان دی او د خپلواکۍ له نعمت څخه محروم دي. د ورځپاڼې په باور خلک د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځي چې لا هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې په یوه او بل نوم د افغانانو وینې تویږي. صدای مردم ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان اړیکو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولې اسلام آباد له کابل سره نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او ان دا چې د کابل د علماو شورا د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. په سرمقاله کې راغلي له افغانستان سره د پاکستان د دښمنۍ د دوام یوازنی لامل دا دی چې د هغې هیواد پوځ نه غواړي په افغانستان کې باثباته حکومت او نظام وي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان په اړه د پاکستان همکاري هیڅکله د زړه له تاله نه وي او کومې څرګندونې چې د پاکستان چارواکي له افغانستان سره د همکارۍ په اړه کوي ستړي کوونکي نمایشونه دي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د یو شمېر معترض افغانانو خبرې راخیستې چې ویلي دي افغانستان باید له پاکستان سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي.
وګغلاس د رادیو نو ری د افغانستان د مالی وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته خبرداري ورکړې چې تاین شوی اواید نه پوره کېدو په صورت کې به لدندو ګوخه کړي. اکلیل حکیمی پرون د هیواد څلور د شولایتونو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته په وغونډه کې ویل چې په خپل ځان د بساین لپاره د اړین کار دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د بهرنیو مرستو له کمیدو سره افغان چارواکي هم اوس جدي ښکاري او د هر ولایت ګمرکونه مسؤل ګرځول شوي چې د مالیې وزارت لخوا د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان د مالیې وزیر د دوشنبې په ورځ د هیواد د ټولو ولایتونو د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې هیواد باید په خپل ځان بسیا شي او د دې کار لپاره د فساد مخنیوی او د عوایدو دقیقه راټولونه مهمه ده. اکلیل حکیمي پرته له دې چې ووایي کوم ولایت ته یې څومره عواید ټاکلي خبرداری ورکړ چې که هر اړوند چارواکي کی په خپلو ادارو کې فساد وکړ او یا یې د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړ، د دریو میاشتو په موده کې به یې له دندو ګوښه کړي.
د چا چې د عوایدو فیصدي لوړه وه، زموږ ژمنه دا ده چې هغه به مکافات کیږي. چا چې خپل ژمنه ماته کړه او هغه هدف چې ورته ټاکل شوی پوره نه کړ، هغه نور زموږ کارمن نه دی. درې میاشتې درته وخت درکوم او له همدې ځایه اعلان کوم چې که په دریو میاشتو کې مو هدف پوره نه کړ، نو په شرافت سره زما په میز استعفا کېږدئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي حکیمي په وینا افغان حکومت دا غټ کله شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ شاته پاتې چې ولایتي ادارو یې له دوی سره ژمنه کړې وه. هغه وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د مالیې وزارت، ګمرکونو او مستوفیتونو هر کارمند خپله درایي ثبت کړي او د جلب او جذب پروسه شفافه شي. د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکي له دې سره چې د کار په وړاندې ځینې ستونزې یادوي، وایي هڅه به کوي چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. دوی وایي په ولایتونو کې د زورواکو فعالیتونه، ناامنۍ، قانون ته نه وفاداري او له مالیاتو تېښته هغه څه دي چې د ډیرو عوایدو پوره کول ورته ممکن ستونزمن کړي. په داسې حال کې چې د مالیې وزارت د کال په پای کې د تیر کال عواید جمع کوي، ځینې سرچینې وایي چې د سږ کال لپاره یې ولایتونو ته شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ ټاکلي چې باید پوره یې کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولایتي چارواکو ته د هدف تعینول سم کار نه دی او دغه کار ناوړه عواقب لرلی شي.
تعینول یا فیصله لمیت تعینول هغه درست کار نه ده. دغه ولې دا مونږ ورکوي چې دغه اجاره ورکړل شو بنام کلمت این کې په دغه صورت سره فساد فوق العاده دغه کې زیاتیږي. دغه لمیت په اساس یا دغه تارګیت په اساس شي تعینیږي په اساس تیر کالو تعینیږي، در حالی که په تیر کالو کې هغه فساد فوق العاده تقریبا 50% عواید بودجه دولت یا جیب دولت ته نه تلل، بلکې دغه شخصي جیبونه ته راتلل. دغه به په اصطلاح یوه فاجعه وي.
یو شمیر نور کتونکي عوام خلک بیا دا ډول هڅې ګټورې بولي او وایي څو چې ګمرکونو او مستوفیتونو مسؤلین له اداري فساد سره مبارزې ته مجبور نشي، په خپله خوښه کار نه کوي. افغان حکومت دا هڅې داسې وخت کوي چې دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې تر ډیره له بهرنیو هیوادونو مرستې اخیستي او خپله بودیجه یې تنظیموله. په داسې حال کې چې په دغه موده کې د مرستو څخه په ناسمې استفادې انتقادونه کېږي، افغان کارپوهان وایي چې حکومت غواړي په نوي جدیت سره د تیر وخت پراخ فساد جبران کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګانو رئیسان وایي په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق دی او که دا کلمه پکې ونه لیکل شي دوی به تذکیرې وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور ریاست چارواکي وایي د الکترونیکي تذکیرو د ویش په برخه کې لا یو لړ تخنیکي ستونزې شته او هڅه کېږي چې په لږه موده کې اوغاړي شي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت تر اوسه د الکترونیکي تذکیرو د ویش لپاره ځانګړې نیټه نه ده ټاکلې، خو د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګانو رئیسان وایي چې په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق دی او د دې کلمې لیکل پکې ضروري دی. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که په دې تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي، دوی به له ولسونو سره یو ځای شي او پر ضد به یې په ټول هیواد کې پراخ مدني اعتراضونه پیل کړي. د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال انجینیر زمان شینواری وویل
افغان او اسلامیت کلمه چې پکې نه وي، د افغان ولس به هیڅوک دا تذکره ترلاسه نه کړي. د رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب د اجرایه نه زمونږ دا احترامانه خواهش ده چې دې ته د پای ټکی کېږدي او دغه افغان او اسلامیت کلمه په الکترونی تذکرو کې اصلاح کړي او رایه ولي.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وویل چې مونږ په هیڅ قیمت سره حاضر نه یو چې د افغان کلمې لیکلو پرته الکترونیکي تذکرې واخلو.
موږ په خپل طبیعت تذکره کې د افغان کلمه غواړو. که چیرې زموږ په تذکره کې د افغان کلمه نه سي ذکر، موږ د دې تذکرې غوښتونکي نه یو.
د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختیار وویل که په دې تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي، پر ضد به پراخ مدني حرکتونه پیل کړي.
ما غوښتنم د رئیس جمهور او د رئیس رئیس کړي ده الکترونیکی تذکرو دي افغان کلمه ذکر سي موږ افغانان یو تذکرو کې باید خپل ملیات چې افغان دی باید ذکر سي او کدا ونه سي چې موږ خپل مدني لاریونونه په ټوله افغانستان کې جاري وساتو.
همدارنګه ځینو ویل حکومت د هغو کړیو مخه ونیسي چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان د کلمې لیکلو سره مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د الکترونیکي تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه نیټه پیل شي. دا هغه اعلان و چې د افغانستان اکثره خلک ورته په تمه وو، خو په جمهوري ریاست کې د الکترونیکي تذکرو د تیارولو د برخې مسؤول اسرار کریمزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې تذکرو کې اوس هم یو لړ تخنیکي ستونزې او نیمګړتیاوې شته چې باید په دقت سره اوارې شي. دا لومړی ځل نه دی چې د دې تذکرو ویش ځنډول کیږي، بلکې پخوا تر دې هم هڅه شوې وه چې دا تذکرې وویشل شي، خو په حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې له لیکلو سره مخالفت ښودلی او ویل کیږي چې د دې تذکرو د ویشلو مخه یې نیولې وه. خلک وایي کېدای شي د دې تذکرو په تخنیکي چارو کې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو سیاسي اختلافونه هم هغه څه دي چې د دې تذکرو د ویش مخه یې نیولې ده. خلق پر حکومت تاکید کوي چې د الکترونیکی تذکرو ویش یو ملي موضوع ده او باید د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره ژر تر ژره اوار شي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمال شاه عارف هلته دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او په دغه جګړه کې د پاکستاني ملیشو درې پوستې سوځول شوي او ګڼ مهمات افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو د وایروس سره مبارزه پیاوړې کړي. د هغې بهرنۍ مېرمنې برخلیک لا هم نه دی څرګند چې پرون په کابل کې تښتول شوې ده. په بامیانو کې د جنوبی آسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال نن پرانستل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رای په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. په پاکستان کې په دوو هوایي حملو کې 15 شپېته وسلوال وژل شوي دي. د ازبکستان امنیتي ځواکونه د هغو دوو ښځو په لاټه کې دي چې ښایي د انتحاري حملو نیت لري. امریکا د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنوي چار د وزیر شجاع خانزاده وژل په کلکه وغندل. او د ټالنټ په مرکز بینکا کې پرون دوشنبه په چاودنو کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول.
ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه پر اساس پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره مسکو او تهران د خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون مسکو کې کتلی. د دې کتنې نور جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو سرګی لاوروف او محمد جواد ظریف پرون هیله څرګنده کړه چې د اټومي موافقه د ملکی دو بهیر به په نږدې ونیو کې پیل شي. لاوروف په مسکو کې خبری غونډې ته وویل
нас тревожит развитие событий последних дней.
اوس د هغو موافقو پر بنا چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړي، د دې لپاره چې ایران او روسیه خپل روابط نوي او پرمختللي مرحلې ته لوړ کړي، ټول امکانات برابر دي. د روسیې او ایران ولسمشرانو په جولای کې خبري وکړه او پر ایران د وسلو او نورو موادو د بندیزونو لری کېدو ته په اشاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د روسي مطبوعاتو په حواله لاوروف او ظریف پرون پر هغو شرایطو هم خبري کړي چې پر اساس به روسیه د اس 300 مزایلو ضد دفاعي سیستم پر ایران وپلوري. کرملین په اپریل کې وویل چې جمهور رئیس پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د اس 300 سیستم پر خرڅولو بندیز لری کېږي. امریکا او اسرائیل تر دې مخکې له روسیې غوښتنه کړې وه چې ایران ته د مزایلو ضد دفاعي سیستم نه ورکوي، ځکه په دې ډول ایران کولای سي چې په راتلونکي وخت کې خپل اټومي تاسیسات له هوایي حملو څخه خوندي وساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون وویل چې حکومت یې له روسیې سره خپلو اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او اټومي موافقه د دوی د اړیکو د پراختیا زمینه زیاتوي. دی وایي موږ باور لرو چې د ویانا موافقه به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره پر هڅو ستر اغېز وکړي. زموږ روابط ښه وو او موافقه به په ټولو برخو کې د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي چې دفاعي او اقتصادي چارې پکې شاملېږي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه یې ویلي چې اټومي موافقه موافقه د ایران په چارو کې د امریکا او غربي هیوادونو د مداخله لپاره لارې نشي پرانستلای. خامنه ای تروسه په محضر کې د دې موافقه ملاتړ نه دی کړی، خو پاتمی مذاکرو کې د ایرانی پلاوی هڅې ستایلې دي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې خبرونې د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبری مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. زموږ ګونیز پروګرامونو تر ازو تاندې څنګ وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ له یاده مباسي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای سا کال د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوه. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولی ناراضه دي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکور سي لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا دولت کار وچ کنټرول کړی وای، سبب روزانه پانتونم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوي یا بودیجه نه لرم.
اول ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خبروي چې جالي وي او یا یې پر حقیقت په خپله هم نه وي خبر.
ولسمشر لوی وړې ماشوم سره پښتنه کړې ده، بیا دغه عکس یو بل ډول سي، یعنی نه ښایي دغه سي فوټوشاپ سوی.
شکل هکای کو نه خبر شوم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کو.
خلک له سپیکر سره بلد نه و، د غره نه بغا غراغه استاسو امیر کافر شوی دی. خلکو فکر کوي زه غیبی غږ دی.
دوستانو په دې تاندې څنګه کې پر همدغه دوه موضوعګانو غږیږو چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو ګڼو ځوانانو ته یوه داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خوارۍ، مزدورۍ او وظیفې ته هم رسیدلی شي او مازدیګر مهال په پوهنتونونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام هم ورکولی شي. خو سږ کال دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شوه، یعنی د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغو اعلان شوه. ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږیږو. لومړی د میدان وردګو اوسیدونکي عبدالحق ته غوږدو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نیستۍ د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړې. خو اوس عبدالحق وایي،
ایا ملګری مې غوښتل یې چې پنتون وایي د ورځې کانکور ته زړه په دینه شوې نه وای چې یو خو څه اقتصادي مشکلات لرل، وظیفه یې لرله. نو بله ورځ مې چې کتل و امتحان څه وخت اخیستل کېږي، ما ویل امتحان خو لغوه شي، نو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کېږي، نو راتلونکی کال هم نه پوهېږم چې څنګه به شي. نو هغسې تندی ګونځې شو او څه ونه ویل. نو ورور له هغه کوټې نه رانه ووت.
د کابل اوسیدونکي زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي، که د شپې پوهنتونونه نه وینو ګڼ ځوانان به له لوړو زده کړو پاتې شي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. یو هر ادارې ته چې ځې که روزانه کارونه وي او یا که رسمي کارونه، هغوی له تا نه هغه 8 ساعته 9 ساعته د ورځې کار غواړي. نو د شپې کانکورس لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ناهیلي سوي دي. په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به یې ویلي هغه سي اوسې وایي هغه خوشته، خو د سږ کال نوی جذب نشته. او ټول کسان چې دلته اوسیږي ځوانان، دوی هم دغه ستونزه لري چې کور ورلغاړي، د نو مجبوره ده چې د کار ترڅنګ درس وایي. جدي غوښتنه ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي.
دوستانو، د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي، نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه و بریالي شوي او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پوهنځیو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. واریس بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی.
202 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی، نظر د کور مشکلاتو ته یا ما ته خپله خوند نه راکوه مې نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا یې لغوه کړو دولت. نو ما تصمیم درلود چې دلته به امتحان ورکوم، بیا ډېر زیات نا امیده کړم دې کار د دولت. کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه. دوی د دې لپاره د شپې پوهنتون لغوه کړي چې دلته ډېر تقلب کېده. اوس وایي چې بودیجه نشته، دا یې دولت کار وچ کنټرول کړی وای، سبب روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
لکه څنګه چې وارث بریمن وویل، دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي، د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي.
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړسي او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو. هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک وکړي او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې دوه چانس لري چې څو کال پخوا دا چانسونه درې وو.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورکړم.
همزولو، راځو بلې موضوع ته. که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي، نو ښایي پر کروالي یا رښتیاتوب یې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي. څوک به یې په عامه اصطلاح د سری چوک آوازه وبولي او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر. دا بې باوري ولې رامنځته شوې؟ ځکه چې متل دی، باور یا اعتماد په ډېر څه پیدا کیږي خو په لږ څه له منځه ځي. ملګرو، د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کاروونکي بې له دې چې د یو خبر یا آوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یوه داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پلاسلیک سره د کابل ښار یو وارد د ملا محمد عمر په نوم نومول شوی. بیا نو څه و؟ خپل دولت او خلکو ته ښکنځل. د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي.
موږ ډېر وخت په مخالفت کې هم صداقت نه کوو. دا اوس یو ستونزه ده چې ته افغانستان کې یو چاته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي. په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کېږي او داسې یو سند خپرېږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته. هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنی سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي. او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړي، ولسمشر کړي. یعنی په حکومت کې بېله شکه ستونزې شته دي او هغه باید په خپل ځای یاد شي. خو د یوې وړې آوازې په خاطر چې یو چا یا د طنز په خاطر یا له قصده خپره کړې ده او هغې ته بیا زور ورکول، یعنی له دې باید ناوړه استفاده ونه شي.
د غزنی اوسیدونکي نقیب احمد عزیزی بیا د یو عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرني هیواد کې یو وړ انجلۍ په غېږ کې نیولې. خو ځینو کسانو نور څه پسې لیکلي وو.
یو چیرته چې ډېره څېړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي، داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څېړنې ته ډېر ضرورت نه احساسوي، زر باور کوي. په فیسبوک کې یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرني سفر لر، نو بیا د هغه ځای یو عکس خپور شو. دغه عکس نو نه پیغام چا په فوټوشاپ کړی و. ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره تنا کړی ده. بیا دغه عکس یو بل ډول سي، یعنی نه ښایي دغه سي فوټوشاپ شوی. بیا تفسیری هم هر څه دغه خپل نظریې په اساس ورته کړی. خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره سو دغه مسله روښانه شوه.
ملګرو، خالد شاه نایل یو محصل دی. د فرخوندې د وژل کېدو پیښې ته په اشاره سره وایي چې له حقیقت نه خبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښیمانه وم.
پیښه چې کله وشوه بیا زه سخت جذباتي وم. پوسټونه مې وکړل، ما چې دا کابل ښار اوسیدونکو ښه کړی دي چې دا کار کړه پر خونده په مرګ رسولې ده. او دا داري بس بیا می چې کله حقایق نه خبر شم چې څه کیسه، خپل می پوسټ خپل ډیلیټ کو او سخت په خمار شبې می ولا کوم مرګري چې رسره په فیسبوک غوښنه بخنه مو وخت. بیا می ځان سره تصمیم ونیو چې دنه بعد چې هر خبر وښینو بل به ته تحقیقات وشي، حقایق وسړل شي، غنه بعد که به کوم پیسلو وشي خبرې. بیړه می کړي وا، جله می کړي وا، او بیړه د شیطان کار دی.
هو، بیړه وای د شیطان کار دی او رستا په خیمانی لري. همزولو، دا بیړه د احساساتي پریکړو لکه بل کیږي او کله ټولنیز شبکو یا ټیکنالوژي سره زموږ د ځوانانو د کمی بلتیا لکبله. دا پښتون افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار
ځواب کړي.
تاسفانه دغه زمونږ په شاتګ د ټکنالوژي په برخه کې او ناخبری دا د عمل کیږي چې خلک زر په یوشي باندې باور وکړي بغیر د دې موضوع سرچینه معلومه کی. اوس خو بیا هم حالات ښه شوي دي، خو تر دې فرضاً په افغانستان کې انقلابونه په دغسې کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځېد چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ، او هغه د اوازو سرچینه هم خپل زموږ دښمنانو انګریزانو، هغوی دلته اوازې خپرې کړې ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل دي. هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوو چې خلک لاسپیکر سره بلد نه وو، د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو دا غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپل ساده لوحي هم په دې کې دخیله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نښلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو که چیرې د اصل او نقل په پیژندګلوۍ کې شکی کیږو نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم د سوی پیژندلې نه وي تر څو پر قضاوت ونه کی، شریک نه کی، باور ونه کی، کنه دا ډېره مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یو طریقه دا ده چې کله د عکس زوم کې، یعنی کله چې په رانږدې کې، ډېر رانږدې کې، بیا تا ته وښکاره معلومېږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت یې نه معلومېږي. نو د عکس په باره کې خدا شی سړی کولی شي، اما مثلا که یو خط یې مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغسې یو شی، نو د هغې په اړه باندې که خپله نه پوهېږي له یو بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیت شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو اول خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښیمانه یاستئ.
همزولو متل دی چې رښتیا رسیږي نو دروغو کلی ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګېدو ته پرې نږدو، تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. الله مو مل.
نیمه نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني، په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. د دې ونې خبرونه پیلوو. د خبرونه کې د ښځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي، چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د ښځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي، او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دوه درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلیورې ښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځورېږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه، تر اوسه پورې چې دغه ځوان زلمیان لورانې واد شوي دي، تر اوسه هغه اوږده په زړه کې دي چې ته پیغله نه وي، ستا موږ سره شی نه ولیدله، مګر هغسې نه وه. خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې هماغه اوږده لري چې کله خبر راسي نو مې راخلي چې فلانی مورم دغه قصه وا نو تر وسه پوری اغما خوران جوړی خو ز خپلم پیزم چې ز شخصا ز خپل چې خپل زما پوجود کې دا وا چې نظم شو سړی پوا بسواد سړی و پیدل و چې دا سم مشکل نه لري فضل د خدای عزت تر وسه پوری سم مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
اکثر پیغلې چې وادي ځي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشاني نه ویني. بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ هم پرې کوله پز هم پرې کوله سر یې خریله ښه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خره نکالو سره به راویستله چې ویل دا لور ده یاد خور دا استاد نور زما په کار نه ده ډیرو بیا په مړه کوله په مغه شپه مړه کوله سبای وخت به ولور چې راسته مړی اوس
خدای دې دختر چې قطع شوې جوړه کنه دا
کله چې یو انجلې خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدلې چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر تغجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زمونږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت دی هماسې ده د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا مونږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زمونږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زمونږ په خپل وطن کې. نو مونږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه خکار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خو زه لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې بېځایه تومه چې روانې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ماته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکلې التوایی نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري. یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمی گوشتی یا چې ډیره زخیمی او الاستیکی ډیره نازکی چې د لحمی فیصدی ډیر جګه ده چې وینه ورکی او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده. دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا امیولار چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینه ورکوي. بلې دنتاتوس دندانه دار ده. بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوي سیمی سپتل یا سب سپتل چې نیمه حجابي ده. سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده. بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخی منفذ نه لري. مایکرو پرفوریتر چې لکه یو ستنه غوندې ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندې دا اشکال ډیر معمول ده. غیر معمول اشکال چې ده نال آسمانند مثلثی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نه لري. دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلي طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږتیا انجناکیانو د بکارت تثبیت معنی ورته وکړه او سا کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته دا ویزه او جنده کله چې تبادله طرفی تلته ملکیږي متاسفانه اکثر جنکیان چې د دې تو ماده لاندې راسي هغه ایتا ور دې باندې غلط تصور شي دا یو ډیر بار څه معنی دا خلک هغه یې پورې دا ارتیا دا چې دوی کله چې داسې سویزنونه لري په تبادله ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې سفر په کار تخریب دا که فالم دا او خپله د آګاهۍ د کموالي له مخکې جنکۍ پورې شک نیولې ده.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړو نجونو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم له منځه تللی شي، نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکرت پرده یوازې د جنسي مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي، کته له درخت نه لویږي اته یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلکی نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکرت تخریب شي. باید په هغه وخت یو انجلی صدمه اوربندې راغلی ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستک کیدی شي چې بکرت د منځ وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچېره داسې عمل هغه پورې راغی خپل مورې خبر کی او معاینه ته حاضر شي. چې معاینه یې وشو نو سل په څله عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پېښ نه شي.
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتۍ په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له میرمنې سره ډېر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه شکایت وکړو، بیا وروسته چې کله مو مېړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، مېړه یې وایسي زه یوه خبره درته کوم، د ما میرمن څه دوی یو مېرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل، دا د واده په شپه هغه نه وه بکارت یې نه درلوده. ما ویسې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده، څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې راغلې ولې به د یوه ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي او په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوښو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دینی عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو په وجود یو مهمه برخه ده، ته اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده لمنځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په ځای کې د دغه علتونو سره هم لمنځه تللی شي، دغه بکارت د پردې لمنځه تلل هیڅ کله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نشي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي، هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو باید ومنو چې دغه د بکارت پرده به لمنځه تللې هم وي، ولې یوه منه به باعزت او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري، نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ما